السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن یک شنبه ده، د 1990 کال د جدي اتمه، د 2019 کال د دسمبر 9مه. په دغه پروګرام کې چې تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي، اوري نن یک شنبه پاکستان په کابل کې خپلې کونسلي چارې بیا پیلوي. د خوست والی حلیم فدایی وایي د افغاني بانک نوټونو د رایجولو کمپاین بریالی مخته روان دی، او د ایران، روسي او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینات د جمعې په ورځ له چابهار بندر څخه په عمان سمندرګي او هند سمندر کې پیل شوې دي. دا مهمې موضوعګانې دي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، پرون مازدیګر د کابل جلال آباد پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. افغان امنیتي چارواکي وایي د سمنګان ولایت د ریسوف ولسوالۍ کې عملیاتو کې 10 د حکومت مخالف وسلوال وژلې دي. د افغانستان د رزمي سپورتونو یو لوبغاړي حسین بخش سفری بیګا د روسیې په کوربتوب د فایت نایټس ګلوبل سیالیو کې خپل روسی سیال مات کړ، او په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلې. پوره خبرونه. پرون مازدیګر د کابل جلال آباد پر لویه لار په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قرغی ولسوالۍ اړوند یو ریاخیلو د پله تصویر مسیمه کې دوه مارسیډیز دوله موټرو ټکر لامله 4 کسان شهیدان شوي دي، یو د 12 ماشومان په ګډون 15 کسان نور ټپیان دي. په شهیدانو کې دوه میرمنې او دوه نارینه شامل دي.
د لغمان د والی د ویان په وینا ټپیان نږدې روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي چې ډېر یې له لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي، خو 4 ټپیان چې ټپونه ژورو د جلال آباد حوزوي روغتون ته انتقال شوي. د امنیتي پیښو تر څنګ ټرافیکي پیښې په افغانستان کې د ګڼو خلکو ژوند ګواښي، چې په دې هیواد کې خراب سړکونه، د موټر چلوونکو تیز سرعت، بې پروایي او د ټرافیکي قوانینو نه رعایتول مهم سببونه دي. افغان امنیتی چارواکي وایي د سمنګان ولایت د ریسوف ولسوالۍ کې عملیاتو کې 10 د حکومت مخالف وسلوال وژلې دي. په شمال کې د شاهین قلي اردو د شنبې په مازیګر یوې خبرپاڼه کې ویلي دا عملیات د ریسوف ولسوالۍ کوتلریګي او دریچېچل چپچل سیمو کې شوي، چې پکې 10 وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د دې خبرپاڼې په وینا د عملیات د جمعې د ورځې رئیس پیل شوي، او هدف یې له طالبانو څخه د یو شمېر کلیو پاکول دي چې لا هم دوام لري. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه مشخصه تبصره نه ده کړې. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د مرکز اړوند التمور په سیمه کې په دوو جلا عملیاتو کې 1023 کیلو 2438 کیلو بنګداني له یو پیک اپ موټر سره نیولې دي. د شنبې په ورځ د لوګر د امنیه قمانداني ویاند شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل د پولیسو او ملي امنیت په دې ګډو عملیاتو کې په دې تړاو دوه کسان نیول شوي هم دي.
د ولایت مرکز اړوند التمور او سپیس سیمو کې دغه عملیات مشترک د ملي امنیت او ملي پولیسو تر سره کړی، چې په ترس کې تر زرو زیات کیلوګرام چرس او د بنګدانه چې کوم دی هغه نیول شوی دی، او په زمین دوه نفره د تړاو نیول شوی دی.
د لوګر د امنیه قمانداني ویان زیاتوي چې قاچاق کوونکي نشي توکي د لوګر له لارې میدان وردک او بیا د افغانستان جنوبي ولایتونو ته لیږدوي. د مختلطو رزمی یا آزاد لوبو افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د فایت نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسی سیال پیټر برګ مات کړ. لوبه پرون شنبه موسکو کې وشوه، او سفری له درې پړاو لوبي وروسته پر خپل سیال بریالی اعلان شو. د حسین بخش سفری په رسمي ریکارډ کې 4 بریاوي او یو بایلات شامل دی، خو روسی سیالي درې بریاوي او یو بایلات لري. تر دې مخکې هم حسین بخش سفری په کورنۍ او سیمه ییزو سیالیو کې د پام وړ بریاوي ترلاسه کړي. تر سفری مخکې نورو افغان لوبغاړو احمد ولی هوتک، باز محمد مبارز او عبدالسمی فیضی هم د روسیې په کوربتوب په آزادو مبارزو کې برخه اخیستې او خپل سیالانې مات کړي. د سفری د بریا په اړه ارګ په خپلې فیسبوک پاڼې د ولسمشر غنی پیغام خپور کړی چې هغه ته د دې بریا مبارکي ورکړي. په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلې او د دې تاسیساتو برېښنایي پرچاو کړی. دا په دغه هیواد کې د درې میاشتو راهیسې د پیل شوو اعتراضونو دوام دی چې پلازمینه بغداد او جنوبي برخو او جنوبي برخې ځپلې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی د اعتراض کوونکو د شنبې په ورځ د ناصریا د تیلو د تاسیساتو د تړلو پر مهال نه خپله خاوره نه تیل شعارونه ورکول. د تیلو د چانځای په ورځنۍ توګه 9000 بیرله تیل تولیدوي. په راپور کې د یو امنیتي چارواکي او د تیلو د چانځای د دوو چارواکو له خولې ویل شوي دغه تاسیسات تړل شوي دي. عراق له درې میاشت راهیسې د حکومت ضد او ایران ضد بې رهبره اعتراضونو سره مخ دی چې په وړاندې د حکومت ځپونکي اقدامات د سلګونه کسانو د وژل کېدو سبب شوي. د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د شنبې د ورځې موټری بمې چاودنې لږ تر لږه 90 کسان وژلي دي. چاودنه د یوې لارۍ په وسیله د تلاشۍ یوې پوستې سره نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال شوې وه. دا چاودنه په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې تر یو تر ټولو خونړیو بریدونو څخه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش دغه برید په کلکه غندلی. د نوموړي د ویان په وسیله یو خپاره شوي بیان کې ګوتیرش ویلي د دې ظالمانه جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکل شي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی خو په القاعده پورې تړلي الشباب ډله په سومالیا کې ډېره فعاله ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي په داسې حال کې چې ټاکل شوې نن یک شنبه د بندیانو تبادله ترسره شي د هغو افرادو لیست نهایي شوی نه دی چې باید د اوکراین د مرکزي حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ تبادله شي. د دسمبر په 9 په پاریس کې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني ترمنځ د سولې خبرو کې چې هڅه کوي د اوکراین 15 کلن کړکیچ پای ته ورسوي د بندیانو د تبادلې په برخه کې ټول د ټولو لپاره نظر پیاوړی شو. زیلنسکی د شنبې پر ورځ خبریالانو ته نن یک شنبه یاد کړ چې ټاکل شوی بندیان پکې تبادله شي. کولای شي د ازادي رادیو لاري هم دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کیم ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن یک شنبه پاکستان په کابل کې خپلې کونسلي چارې بیا پیلوي. آزاد خبریال او د مشال څنګه همکار طاهر خان په دې اړه وویل.
د پاکستان د استخباراتو مشر تلیو خارجه سکرتر تلیو کابل ته بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغی. دواړو کې دې شي په دې باندې اتفاق کړی وي.
له حلیم فدای سره د خوست له والی سره د افغاني بانک نوټونو درایجولو د کمپاین په اړه غږیدلی یو.
مونږه په کافي اندازه باندې د افغانستان بانک له لوري مایده افغاني راورسېدل ان شاء الله. له دې سره به 100% مزه له ټول خوست نه کلدار ورکا او افغاني رایجو.
د ایران، روسیا او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینات پیل شوې دي. حقانی جبانی حسین، ترکیه میشتي ایرانی کارپو په دې اړه وویل.
از نظر وسعت پوشش روی اینکه در مقطع حساس کنگره انجام بشه با توجه به تنش ایران و آمریکا کم سابقه هستش.
او د ککړې هوا لامل خلک له ستونزو سره مخ دي. د ژوند پر رنګونو کې هم دا اوري.
روزمره ټوخی هر ورځ چې کورته ځي راوځي د هوا چې ګوري بیرته کورته لاړ شي ټوخی د سینې تکلیفونه دي.
بیا مو هم سهار په خیر راځو لومړی مطلب ته. پاکستان بنن بیرته په کابل کې خپلې قونسلي چارې پیل کړې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان هم اعلان کړی په پېښور کې خپله تړلې قونسلګري بیرته پرانیستې. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلتیا وروسته تر هغه زیاته شو چې افغانستان په پېښور کې له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ پر کورزولو د اعتراض په توګه په پېښور کې خپله قونسلګري وتړله. ورپسې پاکستان په کابل کې افغانانو ته د ویزو ورکول هم وځنډول. په اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
پاکستان وایي نن یعنی یک شنبه کابل کې بیرته قونسلي چارې پیلوي. د پاکستان سفارت پر خپل ټوټر لیکلی چې د دسمبر له 28 نیټې څخه به په کابل کې دوی بشپړ قونسلي خدمتونه بیرته پیل کړي. په دې اړه سفارت نور جزئیات نه دی ورکړي، خو تر دې مخکې افغان چارواکو اعلان کړی و چې په پیښور کې تړلې قونسلګری بیرته پرانیسته ده. په عین حال کې پاکستانی رسنیو ریپورت ورکړی چې یو 15 افغان پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان مارکیټ د مسلې او نور موضوعاتو په اړه غږېدلی او لا هم په دې هیواد کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به سرچینې چنې غوښتل نوم یاد شي پرون ماخام ازادي رډیو ته په پیښور کې د افغان کنسولګری پرانیسته تایید کړو دای هم ویل شي د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته تللی او لا هم حمل تدې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سفارتي کړکې شروع سلا غزيات شو چې د پاکستاني وی محکمه پریکړه وکړه چې په پیښور خار کې افغان مارکیټ دی چې افغان دولت خپل ملکیت ګڼي د شوکت کشمیری په نوم یو کاسته چې پرې ادای درلوده وسپارل شي د محکمې دې حکم او افغان مارکیټ څخه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانستان د بیرغ د ښکته کولو پاکس العمل کې افغان حکومت د اکتوبر په 14 پیښور کې خپل کنسولګری وټړله ورپسې د نومبر په لومړیو کې پاکستان په کابل کې د خپل کارکونکو زورونه په لمکړه او د غلطي افغانانو ته د ویزی ورکړه او کنسولي چاري وسندولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تفسیري ډډه وکړه چې آیا په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا د کنسولي چارو بیرته پایل د دواړو لورو ترمنځ د خبرو پایل ده خو په اسلام آباد کې آزاد خبريال طاهر خان د ازادي رډیو مشال څنګه ته د دواړو هیوادونو د دې متقابلو اقداماتو په اړه ویل
زما نظر دا دی چې کله کشیدګي ډیره زیاته شوه نو بیا سفرونه شوه د پاکستان د استخباراتو مشر تل او خارجه سکرتر تل او کابل ته کابل کې خبري شوه نو یو ملتبه ضرور لکه دغه په دا هغه سفر نورستو بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغی دواړو کې دې شي په دې باندې اتفاق کړی وی چې مسلې هم دغه تګ راتګ او په خبرو کې پاره باندې به خبرې کوو
په پیښور کې د افغانستان او په کابل کې د پاکستان د کنسولګریو تړل کېدو د دواړو هیوادونو خلکو په ځنګړې توګه افغانانو ته چې پاکستان ته د غنو اړتیا ول کبل ډیر تګ راتګ کوي زیاتې ستونزې جوړې کړې وي په خاص ډول هغه افغان ناروغان چې په افغانستان کې د روغتیايي اسانتیاو د کموالي لکبل اړ دي پاکستان ته د درملنې لپاره سفر وکړي لګنو مشکلاتو سره مخ وو همدارنګه د سوداګرو او د دوړو هیوادونو ترمنځ تجارت لپاره یې هم ستونزې سوا کړې وي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
ازادي رادیو ته غواګیاست ورزو خوست ته د خوست والی حلیم فدایی وای د افغانۍ درای جولو کمپاین په دغه ولایت کې خه پر مخ روان دی هغه ویل په لومړیو کې ستونزې ځکه وی چې افغاني بانک نوټونه کم خوست زیات افغاني پیسې دوی ته ورسېدلی او نور به د پاکستاني او پراکړه ورکه کې نور خلک د پاکستاني اروپایو اکلدار او اخستو ورکولو ته پرینه خودل شي په دې اړه لخوا غلی فدایي سره اجمل تورمان مرکه کړي
تر اوسه پوری د خوست لخار نه تقریبا 100% نور افغاني باندې راکړه ورکړه کوي دکاندارانو مشتریان په ولسوالیو کې هم په ځینو کې 90% په ځینو کې 80% په ځینو کې تر 95% پوری دا بریالۍ روان ده پروسه او هغه چیرته چې وروسته پاتې یو دغه علت یوازې دا و چې موږ ته مایده پیسې نه وي رسېدلې اوس کافي همدانه ورځ چې زه له تاسو سره خبرې کوم موږ ته په کافي اندازه باندې د افغانستان بانک له لوري مایده افغاني را ورسېدلې ان شاء الله له دې سره به 100% موږ له ټول خوست نه کلدار ورکه او افغاني رای جوړ
ولې سب کې درته وایي چې په دې برخه کې د ولس همکاري له تاسو سره څومره و
دا خو د ولس همکاري نه ممکنه و یولس میاستې کړی چې مختار ه جوړ کړلای چې ترهې اساسي بنسټونه آغاز موږ د ملي هویت ساتل د ملي اقتصاد تقویه او دکانداران خصوصا په هغه مرحله کې کچیرته پاکستان تور لیست دی نو بیا چې دوی څومره ذخیره او زیرمې لري دوی ډیر لوی زیان ویني نو دغه احتمالي خطر نه دی ژغورلو لپاره مو دغه طرح جوړ کړل په دې باندې مولول سره له هر قشر سره کار وکړو ذهنیت آماده او بل اخره دغه پروسې په عملی تطبیق کې ولس مدني ټولنو ژورنالیستانو علماي کرامو خويندو قومي مشرانو سپینګیرو هم په منبر هم دفتر هم سنگر هم امنیتی ځواکونو هم ملکی معاملونو او هم نظامی معاملونو هم قضا او سرنوالی ټولو لمنګ سره په دې اړه باندې مرسته وکړله همکاري وکړله افغانستان بانک د افغانستان خصوصي بانکونو صرافانو اتحادیو هر ټول سنفونو په دې کې بشپړه مرسته کړې ده او هغه و چې اوس په خوست کې ان شاء الله نور به تل د پاره افغانی باندې راکړه ورکړه کیږي، ځکه چې نورو بهرنیو اسعارو باندې راکړه ورکړه دا د قانون خلاف ده او دا جرم ده.
جناب ولی صاحب، راکړه ورکړه خو په افغانیو کیږي، خو یې څومره کنټرول په دې برخه کې موجود دی چې یو شمیر خلک داسې شکایتونه او اندېښنې هم لري چې ګوندي په افغانیو باندې بیا پلور چې دی دا ګران کیږي، مثلا دوی ته هغه توکي چې په افغانیو باندې دوی اخلي په ګران اور باندې د اټیوال لخوا خرڅول کیږي، په دې برخه کې څومره کنټرول موجود دی؟
داسې راپورونه مکتم راځي زمونږ د یو سلووش کړي چې کوم د شکایتونو شمیره ده، اکثره همدغه شکایتونه راځي. موږ د دې لپاره په ټول خوست کې پټ ټیمونه چې هغوی خلک پیژني نه د مشتری په نوم باندې مو هغه ګمارلی دي. هر چېرته چې موږ وګورو چې قیمتونه واقعا له همغه عادي حالت نه په لوی تفاوت باندې دوی اجناس پرلوري، نو هغه فوراً په دغه پر خلاف باندې عملی اقدام کیږي.
د خوست والی حلیم فدای سره مو د ازادي رادیو د خبريال اجمل تورمان مرکه واورېده، د افغانیو د رای جوړولو په اړه باندې وغږېده.
مننه چې ازادي رادیو واورې.
اوس هم د افغانستان په اړه د ویډیو زمات باتو تبصری اسمت ساروان وړاندې کوي.
امریکایي ورسپانې وال سټریټ ژورنال د افغانستان د جنگ او سولې په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو د طالبانو د مشرتابه شورا د یوې ونې په مخاله اوربند سره موافقه کړې ده. دا حق سړي چې د لیکوال په باور راتلونکي میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ شایي موافقې ته لار هوار کړي. د دې لیکنې په دوام کې راغلي د طالبانو د کوټي شورا په دې شار کې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې له موقت اوربند سره سلا کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت او امریکا په زلونو له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. د تیرې جمعې په ورځ هم د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وویل که طالبان اوربند وکړي د افغانستان حکومت هم تیار دی چې اوربند وکړي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د یو وطن د څرګندونو پر اساس چې په دې راپور کې هغه د طالبانو یو مهم غړی بللی او د طالبانو د کوټي په غونډه کې ګډون درلود، ویلي چې د ډلې له موقت اوربند سره موافقه کړې ده. تر اوسه پورې طالبانو رسمن په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او د دې ډلې د قطر دفتر په دې باب د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. څو امریکایي ورسپانو په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې د وسلوالو طالبانو د وړ مشپې د حملې خبر خپور کړی دی چې په لړ کې لس سرتیري ووژل شول. ډیفنس پوست او واشنگټن پوست ورسپانو ته دا موضوع له دې کبله د پام وړ ښکاره شوی چې طالبانو په سنگین ولسوالۍ کې پر دې پوستې د حملې لپاره تونل یا سمڅه کیندلې وه. دواړو ورسپانو د افغان چارواکو په قول لیکلي چې د برید په مهال په پوسته کې اتلس سرتیري میشتول چې لس یې ووژل شول، څلور ټپیان شول او څلور نورو د ورسپانو د لیکنې پر اساس په زړورتیا طالبان په شا وتمول. د هلمند والی ویندوی عمر ځواک ویلي چې لس سرتیري د پوستې په منځ کې د یوې زورورې چاودنې په نتیجه کې ووژل شول. د تیرو کلونو په ژمو کې د طالبانو حمله هم سړې دي، خو په ځانګړي ډول لکه چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي، طالبان د دوبی په شان په ژمي هم حملو ته دوام ورکوي.
د شنبه پر از خوسته فرهنګیان او د افغان حکومت له چارواکو وغوښتل چې باید په یاد ولایت کې د پاچا خان نړیوال پانتون د جوړولو کارونه چټک کړي. بل لور ته د افغان حکومت چارواکي وایي د پاچا خان پانتون د جوړولو تخنیکی چارې مخته تللي او عملی کارونه به هم ژر پیل شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوسته راپور را لېږلی.
خوستی فرهنگیان و مدنی فعالان له افغان حکومت غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پاشا خان د نړیوال پوهنتون د جوړولو کارونه چټک کړي. دوی هیله څرګندوي چې د پاشا خان نړیوال پوهنتون به په دې سیمه کې د سولې ذهنیت په خورولو، د خلکو په فکری وده او د افغانستان په علمي پرمختیا کې مهم رول ولوبوي. خوستی فرهنگیانو یاد غوښتنې د شنبه پر ورځ د پاشا خان د پوهنتون لپاره د ټاکلي کمیسیون رئیس او د افغانستان د مالیه د سرپرست وزیر پروفیسور همایون قیومی پستان غونډه کې وکړي. لیکوال او ژورنالیست اخ سرور میاخیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په خوست کې د پاشا خان پوهنتون د جوړېدلو طرح مهمه بولی او وایي چې په دې سره به خوس اساسي پرمختګ وکړي.
د پچخان په انتون رښتیا هم چې ستر الله سره وړنه ده په خوست کې کېدای شي د سره د خوست بڼه په کیفیت ډول سره بدله شي، نه یوازې د خوست د افغانستان بلکې د نړۍ په کچه د سیمې په کچه به دلته محصلین خپل تحصیلات دلته بشپړوي او څېړنې او تحقیقات ترسره کوي. دا کفایت نه کوي، ولې د دې په ایجاد کې، د دې په تدارک او د دې په کمپلیټ کولو کې خپلې هڅې باید لور هم ګړندۍ.
قومی مشر رحیم گل بابکر خیل هم له افغان حکومت غواړي چې یوازې د پښمنو وخت نه تیری، بلکې د لپاره د بودیجه تدارک کی او عملاً د کارونه پیل کی.
دغه پنتون چې کوم ده باید په شعارو نه وي، باید دلته روسی عملی ډبره کیږي او کار شروع شي او د دې لپاره خپل بودیجه منزوره کی. مونږ شعارونه دینه بعد نه غوړو، مونږ عملی کار غوړو.
لیکوال او ژورنالیست زید چانګروی د خوستوالو غوښتنه داده مالی وزیر چې د پاشاخان پانتون د کمیسیون رئیس دی، د دې په هانتون د جوړولو چارې دي چټکی کی.
د خوستوالو یو نظر داده چې جناب وزیر صاحب باید د پاشاخان پانتون د دې کمیسیون چون رئیس دی، دا کارونه الله هم چټک شي او د دې لپاره په اولو پنځو کلونو کې دومره بودیجه په پام کې ونیول شي چې د دې د تاسیسات او د ساختماني چارې ترسره شي او استادان د پانتون ته وګمارل شي او محصلین عملاً په درسونو پیل وکړي. دلته
غونډې ته د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر ډاکټر همایون قیومی ویډیویي پیغام لیږلی و. د په پیغام کې په دې خوښي څرګنده کړې وه چې افغان ولسمشر ورته د پاشاخان پوهنتون د جوړولو د کمیسیون مشري ورسپارلې ده.
د پاشاخان نړیوال پوهنتون به د افغانستان لومړنی نړیوال پوهنتون وي. دا پوهنتون به د منطقې او د نړۍ په سطحه برابر پوهنتون وي. هوډ لرو تر څو په خپله هلو ځلو پوهنتون دوه پټې دي دوه سره د نړۍ په سلو معتبرو پوهنتونونو کې راولو.
یاد دی وی خو شل میاشتې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی خوست په خپل سفر کې د کابینې وزیرانو ته چې د سره راغلی ول دنده سپارلی و چې په دې ولایت کې د پاشاخان پوهنتون د ایجاد لپاره عملی کارونه پیل کړي. سره له دې چې مرکزی حکومت د پاشاخان د نړیوال پوهنتون د ځای د مشخصولو لپاره خوست پلاوی راليګري او په کابل کې هم ټاکلي کمیسیون په دې اړه ناستې کړي، خو د دې پوهنتون د عملي چارو پیلېدل چې د خلکو غوښتنه ده تر اوسه عملا په خوست کې نه ترسترګو کیږي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورس
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ایران، روسیا او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینونه د جمعې په ورځ له چابهار بندر پیل شول. د درې وړو هیوادونو ترمنځ په دې کچه پراخ ګډ پوځي تمرینونه کم ساري ګڼل کیږي. اجمل اند او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا دوام لري، د چین او روسیه سره د ایران د سمندري ځواکونو د شریکو پوځي تمریناتو نن درېمه ورځ ده. دا ګډ تمرینونه د ډسمبر په 20مه نیټه د هند په سمندر او د عمان په خلیج کې پیل شوي او د دوشنبه تر ورځې به دوام وکړي. دا همغږي په چارو کې د ایران د پوځ مرستیال امیر البحر حبیب الله سیاری پرون وویل له روسیه او چین سره به د دې هیواد ګډ پوځي تمرینات په راتلونکي کې هم دوام وکړي، ځکه د په وینا دا ډول پوځینه مانورۍ د هند سمندر په شمال کې د ایران پوځي وړتیاوې زیاتوي. د ایران د پوځي چارو یو ترکیه میشتي څېړونکي اقایی جبانی حسین د ایران، روسی او چین ترمنز د شریکو پوځي عملیاتو ته په اشاره د ازادي رادیو پردا څنګه ته وویل:
از نظر وسعت پوشش و از نظر اینکه
خغلی اقایی وایي د تمریناتو د پوخخ د پراختیا له نظره دا چې د هند سمندر او عمان سمندرګي ترمنز ول لزر کیلومتر مربع سیمه د دې تمرینونو تر پوخخ لاندې ده، او دا چې ایران، روسیا او چین پکې ګډون لري، نو د ایران او امریکا ترمنز روانې ترنګلتیا ته په پام دا یو کم سابقه ده. ایران او امریکا
کم سابقه هستش.
دا تمرینونه د ایران په جنوب ختیځ کې پاکستان ته نږدې د عمان د سمندرګي له چابهار بندر پیل شوه. د ایران دولتي تلویزیون د دې هواد د سمندري ځواکونو د قومندان حسین خانزادی لخلي ویلي چې دا تمرینونه د سمندري لارو د امنیت د ټینګښ لپاره ډیر مهم دي. روسي دا شریک پوځي تمرینات د سمندري همکاري یو بیساري بیلګه بللي. د چین د دفاع وزارت وایاند وو کیان د پنځشنبه پورز د دې شریکو پوځي تمرینونو په اړه وویل: دا شریک تمرینونه به د دې درې هوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ همغږي، همکاري او اړیکې پیاوړې کړي. د خغلی کیان پوینا د شیننګ پنوم د چیند توغندوی زد رهبری شوی سیستم به هم په دی پوزي تمرینونو کې وکړول شي. ایران د روسی او چین سره د ګډ سمندري پوزي تمرینات په داسې حال کې کوي چې امریکا او ایران ترمن سترنګلتیا دوام لري او د فارس په خلیج کې یو لړ بریدونو ورسته چې امریکا او متحدانو یې پړه پر ایران واچوله. امریکا په دې سیمه کې د سمندري امنیت د ټینګښت ماموریت پر غاړه اخیسته. ایران په فارس خلیج کې بریدونو کې لاس لرل رد کړي. د فرانسې په مشرۍ د یو شمېر اروپایي هیوادونو سمندري ځواکونه هم په سیمه کې د سوداګرۍ او ترانزیت د امنیت په خوندیتوب کې رول لري. توکیو هم د دسمبر په شپږویشتمه نیټه د جاپاني بیړیو د خوندیتوب په خاطر سیمې ته د جنگي بیړیو او همدارنګه پوځي الوتکو استول تصویب کړل.
لاندو خبرونه ته مخ راغلاست. ويم پرون مازیګر د کابل جلال آباد پر لوی لار په یو ټرافیکی پیښه کې لک تر لګه څلور کسان مړه شوي او 15 نور ټپیان دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د سمنګان ولایت د ریسوف ولسوالۍ کې عملیاتو کې لس د حکومت مخالف وسلوال وژلي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت مرکز اړوند التمرو په سیمه کې په دوو جلا جلا عملیاتو کې 1.2 کیلو چرس او 238 کیلو بنګ دانی له یو پیک اپ موټر سره نیولي. د مختلطو رزمی آزاد لوبو ام ام ای افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د فایت نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسی حریف پیټر برګ مات کړ. د وی لوبا بیګا په موسکو ښار کې وشوه. په عراق کې تر اسکون کو دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړل او دغه تاسیساتو برېښنا یې پرچاو کړی. د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د شنبې د ورځې موټری بمی چاودنې لک تر لګه نوي کسان وژلې دي. او د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي ویلي په داسې حال کې چې ټاکلې شوې نن یک شنبه د بندیانو تبادله ترسره شي د هغو افرادو لیست نهایي شوی نه دی چې باید د اوکرين د مرکزی حکومت او دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ تبادله شي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې ولولئ.
دا ژوند رنگونه.
داود شاه ملیم اصلا د غزنی د ولایت یم خو له ډیر مودې راځي په کابل کې ژوند کوم. په لارو کوڅو د ځایو کې چې ګورو کوم نظم کوم خاص د سیو پلان نشته چې مطابق دغه عمل وسی. هر چا چې هر شي چیرته واچول
تاسو د خپل څومره توان در رسولای کله خپل شخصي له ځان له خوانو وایي.
ځان له خوانو وایم د روزمره ټوخای هر ورځ چې کورته ځي راوځي د هوا چې ګوري بیرته کورته لاړ شي ټوخای د سینې تکلیفونه دي.
د هوا د ککړتیا یا ویلات مونږ او تاسو خپل هم کېدلی سو. یعنی موټرو کې بې کیفیت تیل سوځو په کور کې بخاري خېدا چارمو پلاستیک سوځو. تاسو څنګه له دغه کارونه کوم یو کوي؟
ماز خو خوشبختانه وایم چې صرف له برقي بخاري نه کار اخلم.
موټر څنګه د صرف هم تیل کې سوځوي؟
شخصي موټر نه لرم ولی خاري موټر چې ګور ډیرای بې کیفیت تیل دي. څنګه چې موریدلې دي سرب او داسې نور شانو نه استفاده کوي چې هم د هوا په ککړتیا کې او د انسانانو روغتیايي حالت هم ډیر زیان لري.
خو شو خلکو ته څنګه کوم سی سوی چې سره ناستې او تویل دی هغه څوک چې د اواده ککړتیا سبب ګرځي کومه مشوره دی ورکړي؟
کله چې ژوندای مثال درته وایم یو ملګری په کور کې زولم د سی باس راغی. کور یې ډیر ګرم وو. توخانی چې به په خوانده سی ګرم مو ما پختن چې نو کمال دا څومره ګرم ده ود دوه چې د خپل د چا چې د بلاک جوړ کړای ده پم دی کوم د سیستم سره او ډیر ګرم وو کیته نو مال دا څنګه څومره پیسې در ناخلی وای پر وسه کال نه پیغم 10000 ک 2000 افغانۍ راغلی وی او سه کالم نه پیغم 400 افغانۍ برانه واخلی دا څنګه دومره کم پیسې غو وخندل راته ویل ولدا تایرونه سوځ نو شخصا ما مشوره ورتم دا ول چې مال خون نن خدل ته ګرم می دان نور خلک لا پریک دا تا اولادونه چې دل توروز 47 خو دې کور کې نه دي نست دا ککړه واچ تنفس کوي او دا خدای مغه سړی جواب راته دا و چې چاته وای. یعنی موږ خپل دا نه غواړو چې دغه وسی ولی که و هم وایو زاین نه نشي کنه وایم زاین نه نشي.
ازادي رادیو ته غوښتند ازادي رادیو زین اوریدونکو موږ ته سیمې سنار لیګلی دی له هغه دلی سامي الله حلیمی تندر لیکلی په یواد کې ملکی خلک په جنگ جګړو یا هم په ټرافیکی پیښو کې وژل کیږي. حکومت ته پکار ده هغه چاته د موټر چلولو اجازه ورنکړي کوم چې لایسنس نه لري. واحد مدقق هم له لوګر لیکلی له موټر چلوونکو غواړو مومي سړکونو باندې تیزتګا ډډه وکړي. نقیب الله حسن زی لکندار لیکلی په خوست کې د پاچا خان پانتون جوړیدل یو ښه خبر ده. رفیع الله علی میار د میوند لیکلی باید طالبان او امریکایي ځواکونه اور بند وکړي. بیا د سولې خبرې پروګرام دلته خطې